هم فرشتي نگا قدر منوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. تر نه هوبه جو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته خراغلست. د روانې خبرونه په لمړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې بی پیلوټه الوتکو په هلمند کې د طالبانو پر یوه زندان چې د راپورونو له مخې تسلیم شوي او اسیر افغان سرتیري پکې ساتل کېدل بمباري کړې ده. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپلو لیدنو کتنو په لړۍ کې پرون د دوهم ځل لپاره سره ولیدل او د روانو اختلافاتو په اړه یې خبرې وکړې. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورسره بحثونه وړاندې کېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان ولسمشر پرون د هلمند له چارواکو سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب کې د جګړو او ماینونو له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړه او روسیه وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر جزئیاتو غور کوي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د هلمند خلکو ته ډاډ ورکړی چې دی ولایت ته به ځانګړې پاملرنه کوي. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر د راپور له مخې ولسمشر غنی تیره شپه د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له والي حیات الله حیات سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې حکومت به د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولایتي ادارې د هڅو ملاتړ وکړي. هلمند ولایت له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو نښتو ډګر دی. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه د حکومت له مشرانو غوښتنه وشوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خاطر کې نه اچوي.
د افغانستان خلک مې شي ملي والی وساتي او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې د هیڅ یو غږ نه به نه ډارېږي. هغه ملت چې تا ته یې رایه درکړې ده ستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چاره کې د افغان سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مؤسسې په فاریاب ولایت کې له هغو اتلسو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې غړي یې په جګړو کې یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. مونږ د نن د فاریاب ولایت د بیلابیلو ولسوالیو له اتلسو کورنیو سره 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. له هغو کسانو سره چې مرسته وشوه ټول ملکیان وو. ښاغلي احمدزی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ له پایله څه باندې 300 کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. د لوګر ولایت چارواکو د کرکټ بورډ له ادارې سره موافقه کړې ده چې په روانو څلورو اونیو کې په لوګر کې د هغې 14 جریبه ځمکې د هوارولو کار بشپړ کړي چې د کرکټ د لوبغالي لپاره بیله شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې په راروانه میاشت کې به په لوګر کې د نړیوال معیاري لوبغالي د ودانولو پر پروژه عملي کار پیل کړي. روسیا غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان راپور وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې اعلان وکړ چې د دې څېړنې پایلې به د اګست د میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په راپور کې داعش ډله او د سوریې په حکومت او بخې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شوی دی. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. فرانک والتر شتاین مایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې د خپلو د تیرو څو لسیزو خپل اعتبار زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاین مایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت، د خطرونو د مخنیوي او د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولی شي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. د امریکا د سمندري ځواکونو یوه ویاند وویل یو اس اس سکوال په نامه امریکایي جنګي بیړۍ په دغه پیښه کې چې پرون وشوه له خپلو 50 ملي متري توپونو څخه ډزې وکړې چې په پایله کې ایراني بیړۍ لرې شوه. چارواکي وایي چې دغه پیښه د فارس خلیج په شمال کې وشوه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل له نه ده روښانه چې د ایراني بیړیو نیت څه و، خو د دوی دا بڼه د منلو وړ نه ده ځکه امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې وې. امریکا له دې مخکې هم د یوې بلې پیښې راپور ورکړی و چې ایراني بیړیو د تېرې سې شنبې په ورځ هرمز تنګي ته نږدې یوې امریکایي بیړۍ ته مزاحمت کاوه. په داسې حال کې چې د ژغورنې ډلې تر کنډوالو لاندې د ټپیانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکوي، په ایټالیا کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمیر 250 کسانو ته لوړ شو. د ایټالیا د ملکي مسؤلیت اداره وایي د دې زلزلې له کبله چې د چهارشنبې په ورځ د ریختر په مقیاس 6.2 درجې وشوه 368 تنه ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. دغه زلزلې چې د پلازمینې روم په شمال کې ختیځ کې وشوه په څو ښارګوټو کې ډېره خرابي پیښه کړې ده. ګمان کېږي چې زیات شمېر خلک بلا هم تر کنډوالو لاندې وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپروو. له هلمند په یو راپور کې به واوري چې بي پيلوټه الوتکې د طالبانو پر هغه زندان بمباري کړې ده چې د راپورونو لمخې افغان سرتیري پکې ساتل کېدل. د ملي وحدت د حکومت مشرانو په خپلو کې د اختلافونو د لمنځه وړلو په مقصد پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
جمهور رئیس سبق لاس کې د ملي وحدت حکومت سیاسي پایو پر استحکام باندې خبرې وکړې او لازمي حل لارې ته ګوتې کړې.
ځینې وکیلان او څارونکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدو ته خوشبین نه دي.
د لویو فاسدینو دوستي د فکر نه کوم چې دا مرکز ته ونیږي چې په لنډمهال کې وڅېړي او د خلکو ته جزا ورکړي.
په نورو موضوعاتو کې، په ایران کې د هغې 12 کلنې افغان ماشومې مړینې غوغا جوړه کړې ده چې پلار یې وایي د روغتون ډاکترانو یې له علاج څخه ډډه وکړه. په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورسره له کارپوهانو سره بحثونه لرو. تاسو هم په دې بحثونو کې ګډون کولای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، وروستي راپورونه وایي چې په هلمند ولایت کې بی پیلوټه الوتکو پر هغه زندان بمباري کړې ده چې د راپورونو له مخې افغان اسیر سرتیری او پوځیان پکې ساتل کېدل. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایي د شیبه له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. دایي صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
حکومت او دا د یو د غربي یا د سیمه کې غربي په نوم کې راغلي ورسوالي تقریبا په شمال کې موقعیت لري د لوی ماندا او کوفت خواته دغلته وسلوالو د ماباس موقعیت لري په ټول په سیمه کې او په دې ماباس کې هغه ترتیب چې مدلي
ورسوالي دای صاحب ستاسو اواز په ښه کیفیت نه راځي که خپل موقعیت ته تغیر ورکړي د سیمو نوم موږ دقیقا ونه شو خیستلی د نادلي ولسوالۍ په کومه سیمه کې دا زندان موقعیت درلوده وبښئ
زندان جوړ شوی چې په دې وروستیو جګړو کې ناکرابات په سیمه کې او په دې نورو سیمو کې راګنده وو ډلیز وسلوال په تسلیم شوي وه په دغه برید کې ویل کېږي البته د سرچینې په وینا چې اوولس ډلیلي وو سرتېري دي شپږ ملي پولیس دي او بین کې یو دا وشک شوي دي البته دا اوولس ډلیلي وو سرتېري شپږ ملي پولیس دوه طالبان او یو ماشوم او یو بل طالب په کې ټپیان شوي دي د هلمند ولایت دوه دوه ځوانان خدمت شوي هغه وایي چې څومره قید کړی چې په سیمه کې هوایي انداختونه شوي دي دا واده لاندې اما دا د چکنر چې د دې انداختونو په پرت کې ماس ښکارتوي دي په مابت باندې برتوي دی او که بل ځای دی د طرفاتو د تاریخ دولت په اړه نظر به مصر وویل چې یوازې دومره تغیر ولی شي چې په سیمه کې دا واده لاندې انداختونه شوي دي
بله ډېره مننه کوم دای صاحب د نادلی او د لشکرګه د شاوخوا سیمو د امنیت په اړه که په لنډه راته ووایي چې دا شیبه څه وضعیت روان دی
تکل صاحب د نادلی په چرنجیر سیمه کې چې لشکرګه د نږدې سیمه ده د تیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې د افغان قمانډویانو او په اولو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله په ډډ عملیات پیل شول په دې سیمه کې تر یو بریده پرمختګ شوی دی یوازې د چرنجیر سیمې ته نیول شوی او په جنوب کې د نړۍ ولسوالۍ د عینات په سیمه کې کوم کمربند دی په دغه وخت پرمختګ لري چې وي دغه رنګ د نړیوالو کندهار پر لار چې هر څه چې څنګه باندې هغه باندې د کمربندونو په خپل حال پاتې دی اما د جګړو شدت کم شوی دی هغه حکومتي چارواکي د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اوښتو له کبله بولي
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې له لشکرګاه څخه په مستقیم ټلیفوني تماس کې په نادلی ولسوالۍ کې د طالبانو د پر یو زندان د بی پیلوټه الوتکو د حملې جزئیات بیانول د حمله تیر ماښام په نادلی ولسوالۍ کې شوې ده په دې زندان کې ویل کېږي چې هغه افغان سرتیری ساتل کېدل د ملي اردو او پولیسو سرتیری ساتل کېدل چې وسلوالو طالبانو د حملو پر مهال اسیران کړي وو
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د ملي وحدت د حکومت مشرانو د وروستیو اختلافونو د حل لپاره د کتنو په لړۍ کې پرون ماښام یو ځل بیا سره ولیدل که څه هم په دې لیدنه کې د ځانګړو مسلو په باب کومه پریکړه نه ده اعلان شوې خو لکه څرنګه چې د اجرایه ریاست په بیان کې راغلي پر اهمو سیاسي مسایلو په مثبته فضا کې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دا غونډې به دوام وکړي سهیلا حسرت نظیمي په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون مازدیګر د ارګ په ماڼۍ کې د تیرې لیدنې په دوام سره کېناستل له دغې ناستې وروسته اجرایه ریاست د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دوهمې لیدنې په اړوند یوه اعلامیه خپره کړه په اعلامیه کې راغلی دي په دې لیدنه کې چې د صمیمیت په فضا کې وشوه د هیواد اهم سیاسي قضیې په یوه مثبته روحیه تر بحث لاندې ونیول شوې جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت د ستنو د کلکولو او ګډ کار په ټینګار د هغو ننګونو او فرصتونو په باب خپل لیدلوری څرګند کړ چې د ملي وحدت حکومت په وړاندې پراته دي په دې باب د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د ملي یووالي حکومت د سیاسي پایو په استحکام باندې خبرې وشوې.
جمهور رئیس په دغه ناسته کې د ملي یووالي حکومت د سیاسي پایو په استحکام باندې خبرې وکړې او لازمې حل لارې ته ګوته کړې. بلاخره پرېکړه دا شوه چې په راتلونکو ورځو کې د بحثونو دغه لړۍ ادامه پیدا کړي او اساسي نتیجه ترلاسه شي.
په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو په دغه ناسته کې موافقه وکړه چې د راتلونکو اونۍ په ګډو ناستو کې به د سیاسي پریکړه لیک په چوکاټ کې د چارو د ګټور پر مخ بیولو په باب د تفاهم په خاطر په جدیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې امریکا چې د افغانستان د عمده ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي د ملي وحدت د حکومت مشران به هڅول څو د هیواد چارې په ګډه پر مخ بوزي. د امریکای د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل امریکا د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. لبلې خوا د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونو د دغه هیواد سیاستمداران او عام خلک پریشانه کړي دي. د ولسی جرګې یو غړی نذیر احمد احمدزی د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په اختلافونو نیوکه کړې او د ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ روان اختلافونه د هیواد په ګټه نه دي او دوی باید خپلو اختلافونو ته د حل مناسب لارې پیدا کړي. نذیر احمد وای
چې موږ تاسو ګورو چې افغانستان نامنی ورس ورس باندې زیاتیږي او لسونه له تشویش سره مواجه دي. نو دواړو مشرانو موږ هیله توقع دادا چې ملت دوی دې ته نه مجبوره کوي چې سبا ملت را اوچتیږي او دا غا کوي چې موږ تاسو دواړه په حکومتداري کې ناکام شوی مهرباني وکړئ استعفا ورکړئ.
کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه په امنیت، اقتصاد او سیاست ناوړه اغیز کوي. خود جمهوری ریاست ویان دوا خان مینپال وایي چې په دیموکراتیکو نظامونو کې اختلافونه یو طبیعي شی دی او د ښې حکومت پالنې په وړاندې به کوم خنډ رامنځته نه کړي.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د لیدنې کتنې د پرونی لیدنې په اړه جزئیات اوریدل. د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې ستاسو اس ام اسونه هم راخلو. په خپل اس ام اسونو کې چې د افغان بي سیم په 313 شمیره ازادۍ راډیو ته را استولای شي، مونږ ته لطفا په دې اړه خپل نظر ولیکي چې آیا دغه ډول اختلافونه لکه څنګه چې د کارپوهانو په قول مو واوریدل چې په دیموکراتیکو نظامونو کې ویلي دي او همداراز چارواکو ویلي چې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا ډول اختلافونه طبیعي دي، ستاسو په نظر آیا پر احتیام په دیموکراتیکو نظامونو او ټولنو کې دا ډول اختلافونه طبیعي دي او کنه؟ هغه اختلاف چې اوس مهال د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ پېښ شوی او دواړه لوري د حل لپاره هڅه کوي. د افغان بي سیم په 313 شمیره خپل نظر اس ام اس کړی او موږ ته راوستوي چې په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوریدئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم بل راپور. د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله د ډیورن کرښې له بلې خوا نه طرحه او مدیریت شوې ده. په پیښه کې چې ور مشپه وشوه 14 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د چارو کارپوهان وایي چې پر اکاډمیکو مرکزونو د حملو هدف دا دی چې په افغانستان کې د اکاډمیکو کادرونو د روزنې مخه ونیول شي. قسیم سولمل د موضوع جزئیات اوروي.
افغان حکومت له پاکستان غوښتي په خپل خاورو کې د حقو تور رسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي چې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله پلان کړی و. د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوی وای ولسمشر اشرف غنی نن په دیاړه د ملي امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی مرتضوی وای اسناد ښیي چې د حمله د پاکستان په خاورو کې طرحه شوی و.
بررسی
اسناد و یافته های موثق ریاست د اسناد او د ملي امنیت ریاست ماسق موندنه شي چې حمله د جرن کرښې لاخوا طرحه او مدیریت سوي ده. د پیشه او اسناد په اړه لا زیاته پلټنه جریان لري. نوموړی وای جنرال راحیل شریف ولسمشر غنی ته ویلي چې د موضوع تر څېړنې وروسته به د خپل اقداماتو د څرنګوالي په اړه افغان لوري ته معلومات ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وای ولسمشر د پوهنتون د بیرته رغولو سپارښتنه کړې او طبي پرسونل ته ویلي چې د پیښې د ټپیانو په درملنې کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ته څېرمه تېره شپه شاوخوا 9 بجې لمړی یو موټر بم چاودنه وسوه او بیا دوه حمله کوونکي په همتون ته ننوتل. په دغه حمله کې د جمهور ریاست د معلوماتو له مخې 13 کس وژل سوي، چې اووه محصلان، یو ښوونکی، دوه ساتونکي او درې امنیتي ځواکونه وه او 15 تنه ټپیان دي، چې نهه پولیس او پات نورې محصلان او د پوهنتون کارکوونکي دي. ولسمشر غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره چمتو دي له افغان حکومت سره مرسته وکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان هم د نامعلومو کسانو لخوا په کابل کې یرغمل سول، چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په همدې حال کې د چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات دا حمله د هغو کسانو کار بولي چې غواړي افغانستان په راتلونکي کې له علمي کدرونو بې برخې سي.
د افغانستان دښمنان یا هغه څوک چې غواړي د افغانستان آینده کې د کدر د کمښت سره مخامخ شي، خصوصا په سیاسي بخش کې او د لیډرشپ په برخه کې، فکر کوم دا لومړی هدف دی حمله او چې دوی غواړي آینده کې د افغانستان دغه کدرونو د کمښت سره مخامخ کړي.
نوموړی همداراز وایي حمله کوونکي غواړي په دې سره په افغانستان کې د تحصیل او زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د حملې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د وسلوالو طالبانو یا د وسلوالو حمله د لویدیز په مطبوعاتو کې هم تر دې موضوع ته ډېره پاملرنه شوې ده. احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او مخکتنه یې کړې ده.
د لویدیز یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید مسله څېړلې ده. په دې حمله کې د پوهنتون د یو استاد نقیب احمد خپلواک سربیره یو شمېر محصلان او پولیس ووژل شول او په لسګونو کسان ټپیان شول. وال سټریټ جرنال لیکي په دې پوهنتون کې چې په 2006 کال کې د امریکا په مالي مرسته زده کړې پکې پیل شوې، د افغانستان په کچه د لوړې سطحې تعلیمي مرکز دی. دې مرکز ګڼ ځوانان جذب کړي او ډېر استادان یې بهرنیان دي. د ورځپاڼې په باور پر دې پوهنتون برید د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت څرګندونه کوي چې طالبانو رامنځته کړی او په بیلابیلو سیمو کې یې حملې زیاتې کړي دي. د لویدیز یوه بله ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي چارواکو په باور د افغانستان امریکایي پوهنتون د دغه هیواد د روښانه راتلونکي یوه نقشه ده، داسې نقشه چې طالبان او نور افراطیان غواړي حمله پرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پوهنتون په څیر ځایونه، هغه رستورانتونه چې بهرنیان او افغان ځوانان ورځي، حتی فرهنګي مرکزونه چې افغانان پکې خپل هنر څرګندوي د یاغیانو د برید هدف دي او دوی غواړي په دې ډول په افغانستان کې د بهرنیانو فعالیتونه محدود کړي او د افغانانو په زړونو کې ویره او ترهه پیدا کړي. د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼې کې امریکایي پوهنتون ته د وسلوالو د ورننوتلو او له پوهنتون څخه د محصلانو د تیښتې په اړه مقاله خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼې د هغو خلکو خبرې راخیستې دي چې پیشه یې په خپلو سترګو لیدلې ده او هغه محصلان راشغولې دي چې له پیشه روغ وتلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید وشو او تر دې مخکې روان کال یو لړ نورې حملې وشوې چې دا د شخړو د زیاتوالي څرګندونه کوي. ورځپاڼه د اپریل په میاشت کې چاودنې ته اشاره کوي چې د امریکا سفارت ته یې نږدې 46 کسان ووژل. بیا د تیرې میاشتې ځان وژونکی برید یادوي چې تر 80 ډېر کسان پکې ووژل شول او 213 تنه پکې ټپیان شول. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل تازه ګڼه کې د کابل د امریکایي پوهنتون پیشه شیبه په شیبه انځوروي او د عیني شاهدانو خبرې راخیستې دي چې کله د برید پر مهال د روغتون دننه وو او بیا چې کله روغ له پوهنتون ووتل. د دغو کسانو لحظه په لحظه احساسات په دې خبرو کې څرګند شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په ایران کې د یوې ناروغې افغان نجلۍ مړینې په دې هیواد کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند قانون په اړه بحثونه پارولی دي. یو شمیر بهرنیان دا قانون چې د ایران د روغتیا د وزارت چارواکي اوس هم دفاع کوي د دې کډوالې ماشومې د مړینې عامل ګڼي. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات ز پخپل احمد تکل تاسو وړاندې کوم. دولس کلنې لطیفې رحمانی چې د ځیګر سخته ناروغي یې درلوده تېره اونۍ د شیراز په یو روغتون کې سا ورکړه. د توندلارو یوې پلوي ایرانۍ ویبپاڼې د لطیفې د پلار له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د روغتون ډاکترانو ونه غوښتل د لور ځیګر عملیات کړي او ځکه هغه مړه شوه. د وروسته له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل ډاکټرانو له د پښتنه وکړه چې آیا د عملیاتو پیسې لري او کنه، او د ځواب ورکړ چې پیسې به پیدا کړي خو هغوی د لومړی د لور عملیات وکړي. عملیات ونشول او لطیفه دوه ورځې وروسته د اګست په 9 نیټه مړه شوه. ایرانی چارواکو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې بهرنیانو ته د ایرانی وګړو د بدن د غړو پیوند ممنوع اعلان کړ. د دې ممنوعیت لپاره استدلال دا و چې په خپل د ایران زیات شمیر وګړي د بدن د غړو پیوند ته په لیکه کې ولاړ دي. د شیراز د روغتون مسؤلانو او حکومتي چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي چې ګنې د لطیفې د مړینې په قضیه کې د ملیت خبره مهمه وه، او ویلي دي د هغې د مړینې علت سخته ناروغي وه. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضی زاده هاشمی د تیرې سه شنبه په ورځ وویل د لطیفې د مور او پلار د ځیګر یوه برخه د لطیفې ځیګر ته پیوند کېدلی شوی، خو د هغوی ناروغي ډېره پرمختللې وه نو ځکه دا عملیات ترسره نه شول. د ایران د روغتیا وزیر وویل یو شمیر کسانو چې د نوم ونخیست غوښتل له دې موقع ناوړه ګټه واخلي، او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ چې د وویل له یو بل سره خویندې ورونه دي اړیکې خراب کړي. هاشمی بهرنیانو ته د ایرانی اتباعو د وجود د غړو د پیوند د ممانعت له قانون څخه پر دفاع ټینګار وکړ، او ویې ویل د دې قانون هدف د ایرانی وګړو د حرمت ساتنه ده. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د بډوډي پیوند مجاز دی، او په 13 کلونو کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند 608 عملیات ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې د ده په وینا غیر رسمي ارقام تر دې هم لوړ دي. د ایران د روغتیا وزیر وویل پر دې سربیره استثنایي موارد هم شته دي چې د ده په وینا ایران نشي کولای تعمیم یې کړي. د ایران په پارلمان کې د روغتیا د کمیسیون مرستیال محمد حسین قربانی ویلي دا کمیسیون به د لطیفې رحماني د مړینې پیښه وڅېړي، څو پارلمان په دې اړه غور وکړي چې آیا په دې قانون کې بدلون ته اړتیا شته کنه. ښاغلي قربانی زیاته کړه په دې قانون کې د بدلون په صورت کې به روغتونونو ته په استثنایي حالاتو کې د بدن د غړو د پیوند اجازه ورکړل شي. د قربانی په وینا د انسان د ژوند ژغورل د روغتیايي کارکونکو لپاره مهم دي، او ځکه باید استثنایي حالات په پام کې ونیول شي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې د خبرونې په وروستۍ شیبو کې او په څو شیبو کې به تاسو ته د تاسو اس ام اسونه هم د دې وړاندې کوو. راسره اوسه همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونې موضوع چې وروسته بحث پکېږي د ځوانانو لخوا نوښتونه دي. په دې خبرونه کې د ځوانانو د نوښت لپاره د ځوانانو د هڅو په اړه په بحث کې یو شمیر ځوان افغان کارپوهان هم راسره دي. د کابل په سټوډیو کې زموږ میلمانه دي. تاسو هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په دې اړه په بحث کې ګډون کولای شئ. خو هم تاسو اس ام اسونه او د ملي وحدت په حکومت کې د اختلافونو په اړه تاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حیات الله حیات له هلمند څخه لیکلي د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د هلمند د سقوط باعث شوی او زیات شمیر سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. بشیر احمد له هلمند څخه لیکي زما په نظر په حکومت ولی که تبیده چه اختلافات بوی خو زمونږ د حکومت اختلافات ډیر ژور دي او هیواد له بحران سره مخامخ کوي. نانای ماما د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د ولسمشر او اجرایه رئیس اختلاف د جنګیدونکو سرتیرو پر مورال ناوړه اغیز کوي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي، دواړو مشرانو په اختلاف کې هغه جنګ سالاران ګوتی وهي چې ملت یې در پدره کړی دی. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، په اوسني وضعیت کې دغو اختلافونو د پوځیانو او عامو وګړو په روحیه ډېره بده اغیزه کړې ده. همدغه اختلافونو نتیجه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیستی. او سلام وطن دوست له لوګره لیکي، نورو ملکونو کې سراسري امنیت تامین دی، مګر په افغانستان کې جنګي حالت دی. دلته داسې اختلافات د دولت د سقوط باعث کېدای شي. بجه او دیرش دقیقه شوی. قدرمن اوریدونکو، پا موکره ده مهم خبرونو لندیستا. ولسمشر اشرف غنی ده هلمند خلکو تا داد ورکره چه ده ولایت تا به ځانګړې پاملرنه کوي. ده هلمند ده ولی مطبوعاتی دفتر وی ولسمشر غنی تیره شپه ده ولایت ده امنیتی وضعیت په اړه له ولی حیات الله حیات سره په تلیفونی خبرو که داد ورکر چه حکومت به ده امنیت ده ټینګښت په مقصد ده ولایتی داره ده حدسو ملاتړ وکړي. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وشوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره لرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو اتلسو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. روسیا غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د راپور په اړه غور وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. امریکایی چارواکی وایي د امریکایی وی بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایی ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. په داسې حال کې چې د ژغورنې ډلې تر کنډوالو لاندې د ټپیانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکوي، په ایټالیا کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 250 ته لوړ شو. او د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلب اعتماد کړ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یوې نوې برخې اوریدو ته رابولم چې ورپسې به د همدې خبرونه د محتویاتو په اړه له کارپوهانو سره بحث وشي او تاسو ته به هم د ګډون چانس درکړل شي.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریده هغه کسانو چې د نفیسې د مالیمۍ مخالفت او ممانعت کوو د مسؤلینو لخوا ونیول شوه، او چا چې د جمیل او سعید عکسونه فیسبوک ته د قاچاقبرانو په نوم اچولي وو هغوی هم رسوا شوه. دا چې څه ډول چلند به ورسره کیږي په دې برخه کې به یې واورو.
هی خدایه، تا به څنګه شي؟
دومره خفګان مه کوه جمیله، راځه هغه بلې کوټې ته چای وڅښه. ټولو کلیوالو ته معلوم یې، ټول دې پښه نوم پېژني.
نو وایې به که جمیله او سعید قاچاقبران نه دي، ولې داسې پسې وویل شو؟
ته مقصد د تشویش لپاره ځان ته یو څه پیدا کوې. خبره خو هغه ده په جرګه کې سپینه شوه.
تشویش خو کېږي زرلختې، که څوک مخامخ څه ونه وایي. همدا چې ته شک راباندې وکړي دا وړه خبره ده.
جمیله، زه غواړم ستا له فکر اندېښنې لرې کړم. ته زما اندېښنې هم راپاروې. دا خبرې نو پرېږده، هغه دې ودې بخل دواړه.
هو ما مبخل او سعيده مبخل ډيري زاره وکړي د دواړو پلرونه ډير شرمېدلي وو وایلې نادان دي خیر دی
هو کنا دان نه وای ول به داسې بي ځای کار کولای دا کار دی کول وو چې دوی وکړو اکسی فیسبوک ته جک او به ورته ولیکل قاچاق بران
ناصر او نور ماما دواړو په هماغه جرګه کې وویل چې موږ خپل قصور نه واخیست جمیل او سید ولې له اسلام سره موږ هم د مخدره موادو په تور پولیس ته په لاس ورکړو
توبه خدایا نو هغه خو د سترګو لیدلی حال وو درې واړه سره یو ځای ناست وو چې پولیس راغله درې واړه یې ونیول
هو خو مشرانو همدا پرېکړه وکړه چې که وشي زه او سید د هلکان د هغوی د پلرونو له خاطره وبخو ښه به وي ځکه ځوانان دي او دا یې لومړی خطا ده بس مونږ هم وبخل که نه نو قانون به د هغوی جزا ورکوله
ښه وایې موږ تاسې دې کلي کې یو عمر ژوند کړی د یو بل لیاس باید ولرو
هغوی چې کله زما او سعید عکسونه فیسبوک ته د قاچاقبر په نوم جګول هغوی ولې دا فکر ونه کړه
هی هی ناپوهي بده بلا ده بیا دې همدا جرګه او مشران خیر یوسي پرېکړې د ډېرو جنجالونو مخه نیسي
خو رښتیا وایي په همدې جرګو مرکو مو لویې ستونزې هوارې شوي هغه ورځ مې سعید ته وویل چې ولې موږ د ځینو نورو کلیو په څېر په خپل کلي کې شورا نه جوړوو هغه رسمي بڼه هم لري
شورا زموږ کلي کې د څه لپاره وی جمیله هغه کوټې کې چای سړېږي درځه چې چای وڅښو
ته هم غږ نه کوې لاړم درنه د خدای په امان بیا درته وایم زه وظیفې ته چې راباندې ناوخته شو
صبر وکړه موبایل او دسمال درنه پاتې دي ها درواخله
راکه خیر اوسې زر لختې دا دوه ورځې خو کار ته م نه وم تللی رخصت مې اخیستی و که مې همکارانو هغه عکسونه په فیسبوک کې لیدلي وي نه پوهېږم چې څه به وشي وظیفه کې کوم جنجال راته جوړ نه شي
دی بیا بلغم
ته اوس دې زنځیر ته ګوره چې نه جوړېږي یاره په جرو زړه مې دی چې نوم دې هماغه کړپان سایکل کېږدم
لکه چې د پژرو په غم کې دې کېناستې
ځه ځه ناصره چې ورته احتیاج بې ښه صفت دي کوه اوس ورباندې ملنډې وهي
خود ملنډې په وهم دې پژرو او د پژرو خاوند زما له عزته کبار جوړ کړ کلي کې مخ نه لرم
ځه ناصر جانه اوس ته ځان داسې پاک باسې که زه څومره ملامت یم تا هم هغومره ملامت یې د جمیله او سعید عکسونه مو چې اخیستل دواړه په جوارو کې نه وو پټ ورته
غلی شه نور ماماده ما درته ونه ویل چې مه کوه عکسونه فیسبوک ته مه جیږوه بدې خبرې مه ورته لیکه آخر به ګیر شي تا ویل نه څنګه شوې ودې لیده
بس که ناصره هغه دی خدای داد راغی اوس په هغه خپلې بابولالې ما اوروه
هغه هر څه اورېدلي ما ورته ویلي وو چې ته د هغه ونو شاته کښېنه غوږ شه پوه به شي چې زه ملامت یم که نور محمد
زړه دې بدمشه ناصره دواړه د یوه اس غوږونه یی کلور د نور محمد و سوان ستا و ښه
ښه خدای داده اوس ته د نور محمد پلوي کوې حتمن دې د ده په جرو په کار ده
ځه زړه دې بدمشه د خان اکرم خان زوی چې پیاده هم روان وي د ده له دې کړپنې په جرو نه تیز ځي
هو خود به تیز وي په بازار کې په پخه بوټ نه پیدا کیږي په دې اوږدو او پلانو پخو یې
ګوره ناصره ته به م ځان ډېر په قار نه نیسې او په نور محمد پسې به م ډېرې خبرې نه کوې اوس زړه دې بدمشه پوه شوې
ښه ښه دا هر څه د نور محمد له لاسه وشوه اوس ما ته مې پلار ورونه له قاره د پجرو په نوم غږ کوي
او زما پجرو نوم سایکل خو مې پلار په لغتو لغتو راته ټوک ټوک کړی
زړه دې بدمشه ځکه خو یې زنځیر خطا شوی او زه یوه خبره تاسې دواړو ته کوم تاسې باید دا خپله پجرو په خیرات کې ورکوئ
څه ولې
دا ځکه چې جمیل او سعید تاسې وبخلی که نه د زندان څو شپې خو به مخامخا سبا کولې اوس زړه دې بدمشه زه ځم چې فوټبال رانه تیریږي
ښه ښه ځه ګوره فوټبال کې څوک پښو لاندې نه کوي
بدمشه
وایم اوس نه نه شی توپ را منڈی مسے اوکڑے چی تو
فٹ بال دے تو منڈو لو با
منڈے نہ لری
کرکٹ سنگا منڈی نہ لری کو تو پھر دا دے چی آگے منڈی شادی گی تو فٹ بال گولی شادی گی
ہے بابا تاسی چکی رکھتی کو فٹ بال لے کے کرکٹ زان زان تلو بی دی سولی فرق لری
ہے جور دی بدمشا وایم خدای چی کرکٹ هم زدکو ولی یو تیم جور نکو
جمیلا کلو تو کتیر شو خواه خبره دی چی کلا کلا کرکٹ همو کو
او کنا وقت هم دی
نا وقتی ویل سایی دا زبا مو یو بل نا وقت هم ارپان کم کمو خواه شو گتاور در تخکارا شو بیا با خبری پیو کو
خواه خبره دی جمیلا خدا نو کرم کله کله پګټه نوی لکه د زینو کسانو په جیب کې موبایلونه چې د میا چې پسر کې په جیب کې یو موبایل وی او په پای کې بل
زه به وایم اګه زاو تاسو کې چې ګټه ور به ویو کنه
خو زری وای زره به ماشه چې زه بیا د کرکټ خبره پایلو
سم دا وایم نه نه اول به دا وایم چې دا زموږ د کلی د جرګې پریکړه تاسو ته سم او منصفانه ښکاری
خدای خبر چل
کار باندې وی بس رسمی و پول سوالی که سب چی او ترچنگ نوری گردی همشتا تا چی ولی چه نوائی؟
دازه که چی جمیل خان فوگمه تا خطل غواری غم پا دول چکه
او سایی دا تا چنگ چه نوائی؟
بس دا خدای داد لخبرو نتیجه واخلا کنه شورا جوڑا ول کلی که تش پخلا در تر نمانی پا عمال خوی پریده
خوشی که خبره ده او نوختم ده گتوار نوخت
جمیل
یعنی گرانا خبر
ہے خیر اس درزی چیزو بیا بخبر اوکو
خیر دے وایا گل پری ویل
بے گچ خدا داد کو ترا گئی ویل چی جمیل چیشا دول لکا شورو دس یو نو میو خس ویل چاغا جوړو
گل پری حتمن به دکل شورا پاک لڅ ویلی وی
هو لکه چا مغه شورا جوړوی
ها شورا لکه چې جمیل دې سیمیز شورا خبره لخبل ملګرو سره یاد کړی دا
هو مغه دا چی شه دا شورا مخه تر اوسه نو نو اوریدلای اخو لکه رادیو کې متر غوښ شوی
کریختیا را باندې وای زم چندانې نه پویګم خودم رای و ویل چی دی موگ او تاسو پا گتا دا
خا چم را خا
ایو بلا خبره موکره نپویگم تاسی خبره ای کنه ویلی هاگا کسانو چی نفیسی تا اختارو نور کول چی نورو با مکتب تا و معلمه تا نزی درائی میاشتی قید پری خطلی
بس ایلا وز دی نفیسی او غوثالدین که کاج را با پیخ شوی وی
هو خا مخا خشو چی پتا خلو که ننستل کنه مکتب او هر چه باور نپاتی و
خا دا خو خوشو زغارم پوشم چی دا شورا چی شیده
گل علی زسم معلومات نلرم پختنه بایو کم چی شورا چی شیده دی چلا پارا دا او دی ولی غوار چی شورا جوڑه کی بیا بای تازو تمو وایم
خیر سی زر لختی
خا نو اوز بسم الله که کتابونه و کتاب چی متیاره که درس بشروکو
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د یو کلی سرغګونو ډرامې خوګو مینوالو دم غړې مو یو بلې خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. تاسو د دې خبرونه لالارې په تیرو جمعو کې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا د فیسبوک او مخابراتي وسایلو په تیر د موبایل د څرنګ استعمال او قوانینو په اړه اوریدل. خو د دې جمعې بحث مو حاصله کې چې په ډرامه کې اوریدل یو بلې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ځوان فکر چې ډېر وخت د نوښتونو خبرې کوي له درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره خبرې کوو. د ځینو ټولنو او شوراګانو جوړول چې ځوانان ورته لیواله وي ستاسو پان څه ګټې لري؟ ستاسو درنو اوریدونکو نظرونه د 0993 او 0923 شمیرو له لارې مخامخ اخلو. د دې موضوع لپاره دلته په سټوډیو کې عمر سره دوه قدرمن میلمانه زاهد کریمزی او جانباز احسان دي چې د دوی سره هم پاړوند موضوع غږی ګدر نور دن کو. تاسو کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ که چیرې زموږ هغه شمیرې چې مخکې مې بیان کړې بوختې وي. کریمزی صاحب په پیل کې تاسو ته راځو. په وروستیو څو کلونو کې د ټولنو شوراګانو همدارنګه د مدني ټولنو په بېلابېلو نورو نومونو ځوانانو هڅه کړې چې د یو ځای کېدو زمینې برابرې کړي. فکر کوئ چې دا هڅې د پخوا په پرتله ډیر زیات شوې دي؟
مننه. سلامونه زدران صاحب تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، احسان صاحب ته. د تیرو پرتله رښتیا هم دغه حرکتونه زیات شوي دي او علت یې ممکن هم دغه وي چې ځینې شیان د شرایطو غوښتنه هم داسې وي، لکه یو وخت کې داسې شول چې دغه چپي ګوندونه زیات شوي، بیا داسې رول راغی دی د اسلامي ګوندونو بازار ګرم شو، بیا په دې نوي حکومت پر راتګ سره نو دلته هم د ځوانانو ته په حکومت کې د ونډه ورکونې خبرې هم زیاتې شولې او په هغه وخت سره هم ځینې پر د مدني ټولنې جوړې شولې. خو چې کله بیا د وروسته د ملي یووالي حکومت راغی نو دلته د ځوانانو لپاره د کار زمینې زیاتې شوې نظر په دې حکومت سره او ځوانانو ته چانس زیات ورکړل شو. نو هغه خاطره دا چې ځوانان خپل غږ تر یو ځایه ورسوي د مدني ټولنو او قومي شوراګانو او سیمه ییزو شوراګانو او په دغه شانته ټولنو په جوړولو باندې شروع وکړه
او تر ډېره دا هڅې بیا ځوانان کوي. فرضاً په ډرامه کې موږ تاسو واورېدل، دوی یو نوی نوښت فکر کوي چې راځي په کلي کې دا شی عام کو. دا جرأت دوی څنګه داسې پیدا کوي؟
ما خو همدا ویل چې یو ځین شیان د حالات غوښتنه همداسې شي، شرایط همداسې اماده شي چې که داسې کارونه کوي لکه د یوې سیمې ځوان که داسې کار وکړي او د بل سیمې ونه کړي، دغه څوک دغه شان کار ونه کړي هغوی پاتې کېږي، وروسته پاتې کېږي، واک ته نه رسېږي، قدرت ته و ادارو ته نشي تللی، کار یې نه شي حل کېدلی، مکتبونه به همداسې بند وي. د دغه ټولنو ګټه هم د ټولنو ګټه هم همدغه ده چې دوی ځوانان منظموي او مثبت کارونو ته رهنمایي کوي.
ډیر زیات مهرباني کریمزی صاحب. اوریدونکو زموږ سره نظر اړیکې نیسي، دوی نظر موږ ته ډیر مهم دی. لومړی اوریدونکو د پکتیکا نه دی احسان ته بیا راځو، تاسو نظر مو اوریدئ. مهرباني له پکتیکا نه زموږ سره تاسو اړیکه نیولې، ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته. موږ د ځوانانو په هڅو او نوښتونو باندې خبرې کوو که ستاسو نظر ولرو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو میلمنو او همکاران سلامونه وړاندې.
ډیر زیات خیر راغلی، مننه.
بلې، اسلام د مقدس دین لنیګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر رڼا کې جوړول د سي شورکان د خیر لپاره او د اصلاح لپاره او د ټولنې د خدمت لپاره بیلې پوری کی دا شوراګان په دې نظر هم شادي خیر باندې دي. الله جل جلاله تعالی مسمعه فرمای او شاوره په امر فاذا عزمت فتوکل علی الله. کله چې تاسو وکړئ کله په یو امر یو کار کې مشوره وکړه لږې ورسته بیا تاسو توکل کوئ په الله باندې او الله بل څه سره مړ او په یو بل ځای په دې سیستم کې بار کې هم راځي او امرهم شورا بینهم ان دي صحابه کرام او یادر وعلیکم السلام. په کار دا و چې کله می دي خپل مل شورا وکړه ورسته به دي نه بیا کار کاو.
بلې،
شک نه تاسو شوراګانې چې ټولنې دې حساب خاطر یا دې ټولنې دې خود خاطر باندې دا د قران او د حدیثو پرې نه کې دا ورته ټولنې یا بستر ټولنې دي او زما له ځوانه توته له قومي مشرانو نه داخله او دا ارزو ده دې دې هر وخت ټولنه دې ټولنه او دې دې خیر باندې جوړوي. دې دې په ټولنه کې دا کارونه په شورا کې دې ټولنې ته دغه کارونه اولیت ورنیسي چې
بله
بله ډیر زیاته مهرباني تاسو هم په دې موضوع د اسلام له نظر هم ټینګار وکړو موضوع لا روښانه کړ خیر اوسه چون د خبرونه وخت کم وي همدومره بس هو دا چې پښتنه نه لري خیر اوسه نظر مو تاسو خبر کړ ډیر زیاته مهرباني بل اوردونکو هم لرو خو مونږ دلته د میلمنو سره باید خبرې وکړو یو بل اوردونکو اخلو نور اوردونکو تاسو کولای شئ د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې لارې مونږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي چې مونږ لاغې نوم استفاده کوو مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی که په لنډو کې مو نظر راته وایي که پښتنه لري هغه چې دلته زمونږ سره دوه ځوانان دي ډېر قدرمند راغلي دي بلې خبرې وکړې
سلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زینم اړیکه دی ولی نوم مو چی دی
زه جاهد احمد يم د هلمند ولایت څخه سره د تلیفون پر لیک واسره ما تاسو تاسو مې هلمند ته د زړه له سره سلام
جاوید جان ډیر زیات خیر راغلی مهرباني بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني ستاسو نه اورو نظر مو اورو بلې جاوید جان ستاسو بدبختانه ستاسو اړیکه ډیره خرابه ده چې موږ نشو کولای غږ مو په صحیح ډول واورو کیږي بیا اړیکه ونیسئ که ستاسو اړیکه ښه کیږي نه بلې راګ مو خراب ده احسان تاسو ته راځو مخکې کریم صاحب خبره وکړه چې نور سیمو ته په کتو مونږ په افغانستان کوم ځوانانو داسې هڅه کړې ده چې بل اخر ځین نوښتونو ته اشاره وکړي فکر کوئ چې دیو بل سره په مقایسه دا هڅه ګړندۍ شوې ده
بالکل سلامونه تاسو او تاسو ټول ټیم ته
مهرباني
ملما صاحب کریم صاحب ته او تاسو دې ازادۍ راډیو ټول مینوالو ته
مهرباني
بالکل ځوانان په ټولنه کې رول لري باید په خپل رول په مثبت طریقو سره وکاروي او ځوانان کولای شي چې په ټولنه کې مثبت بدلونونه راولي
د نورو سیمو سره په پرتله دوی دا هڅې ګړندې کوي که خپل دوی او فکر کوي نوښت جوړوي
ځوانانو سره همیش فکر وي تازه فکر لري چې په خپل منطقه کې یا په خپل سیمه کې نوي نوښتونه رامنځته کړي د بیلګې په ډول باید ووایي چې څو کاله مخکې زموږ په ځینو کلیو او بندو کې چې مکتب ته یا تعلیم ته هېڅ توجه نه وشوي یا لاسلسی نه لره اوس د ځوانانو په مټ د ځوانانو د کار په بنسټ باندې مکتبونه رامنځته شوي دي ښوونځي رامنځته شوي دي او داسې نور پرمختیایي کارونه شوي دي چې دا ټول ځوانانو کړي دي البته د مشرانو سره په صلاح او مشوره
ډېر زیاته مهرباني یو بل اوردونکو اخلو چې د منتظر پاتې د بیرته کریم صاحب تاسو ته راځو بل ستاسو اړیکه مونږ اخیستې د لکوم زینم اړیکه نیولې خپل ځان معرفي کړئ او نظر مو اورو
سلام علیکم زما محمد سلیم هلمندوال د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ استاد سره په تماس یم تاسو ته درمونو هلمندو ته او د ازادي راډیو ته سلامونه وایم په دې کې
سلام وعلیکم السلام مهرباني مهرباني
څه رقم ښایسته موضوع م ټاکلی د تجې خیطره یو ځن در کې ځکه چې ټولنې پرمختګ جوګه کېدلی شي ځکه چې ځوانان چې دي د هېواد پرمختګ د ځوانانو په مټ باندې تللی شي دغه چې ځوانان چې ځوان څخه دي ځوانانو پرمختګ ته یو وخت کې ډیر اړین دی نو ځوانان ته باید ډیر وخت ورکړل شي او ځوانان ته ځانګړې وخت تایید شي جوړ شي نو ځوانان په ټولنه کې پرمختګ راسته شي که ځوانان ته شو وخت ټولنه او ځای شوراګانې ولري د هغه انټرنیټي وسایلو د لارې که د رسنیو د لارې دي ځوانان باید سره یو شي او
بل محمد سلیم له تاسو نه یو تصویر واخلو په هلمند کې د ځوانانو هڅې څنګه دي فرضاً که دوی غواړي ځینې ټولنې جوړې کړي شوراګانې جوړې کړي مشران یې لاسنیوی کوي که د دې کار مخه نیسي
یا انشاءالله په هلمند کې اوس فعال دین د ځوانانو جوړ کړي ځکه چې د ځوانانو هم دغه پرمختګ کړی دی مشران هم د ځوانانو خبرو ته سوخ ورکوي او د دې خبرو ته اعتبار ورکوي
مننه ستاسو نظر مخبر کړ ډیره زیاته مهرباني چې له هلمند نه مو اړیکه نیولې خیر زموږ سره اوسه بلې کریم صاحب تاسو ته راځو دا هڅه ته تاسو په کوم نظر ګوري تاسو که څه مخکې وویل چې یو ښه اقدام دی بل اخره مشران وخت نا وخت داسې هڅه مخه نیسي سیاسي په ډرامه کې مونږ او واورېدل لکه او خلک هم اندېښنه لري چې بل اخره که دوی داسې یو نوی فکر کوي په ځینو سیمو کې چې هغه ډېر وروسته پاتې سیمې وي دوی دا غږ بدرګه کیږي
مانه ریښتیا هم دغه ستونزې شته دی خصوصا په هغه سیمو کې چې له خار لري کلیوالو سم کې د مسنج شته د مون ټول د شاهدانی او مون خپل د کلو کې جون کړای دي د کل نه راغلی او اچھا د سپینګری مقابل کې ځوان را پات چې ګلته څو کسان مشران ناس یو دا یو خبره وکي نو دا هم په ځینې سیمو کې به احترامي ګڼل کیږي او ځینې نه غزوان زپل کیږي ورته وایي چې سپینګری نو مکوا نو څه پاتې شي دا سه عمومي حرکتونو ته خو مخه ملګری اوریدونکو له پکتیانه وویل چې د اسلام نظر هم دا ډیر مهمه ده یوازې الته د شورا امر هم نه ده شوی زم د اسلامي وادتونو روخ ته سړی وګوري لکه مانځه ولې د جای مونږ څو درجه زیات ثواب لري الته ګوري یوازې چې مونږ په جمع وکړو چې په جماعت کې ثواب ډیر لري په جمع مونږ ثواب لري الته هم دغه چې مشترک کارونه ثواب د خدای په وړاندې هم زیات وي یا هغه فردي به د مونږ ځان لکه که په جمع کې هم داسې کې مونږ ټولنیز کارونه هم دغه مقیاس دغه قیاس په پرتله باندې یا داسې پرتله کو چې خدای ته هم مشترک کارونه دومره ارزښت لري نو یوازې د عبادت به نه وي بیا ټول کارونه که ټولنیز کارونه وي که هغه د مکتب جوړول وي که هغه هم په پلچک جوړول ونې په شر باندې هم کده لارې باندې ونې که هر څه وي که په مشترک ډول وشي د ځوانانو له خوا وي که د مشرانو له خوا وي نو د خدای پر وړاندې اجر هم هم رسیدې یو بل مسله زدران صاحب د قومي شورا قومي جوړښتونو جوړېدل دي چې پر اساس کول دا د خصوصا انتخابات په دوره کې یو داسې د وخت ضرورت شو چې هغه قومي شوراګانې جوړې شي او مشرانو جوړ کړي بیا ځوانانو هم همدغه قدم باندې پخه کې خوده په ځینو سیمو کې صحیح د ښه کار ورکوي مثلا په جنوبي سیمو کې د افغانستان یا هم په شرقي سیمو کې خو باور کې په شمالي سیمو کې دا په لوی لاس باندې ځوانان په ډله ډله ویشل دي
او همدا پښتنه ما
جوړښتونه ډیر سره ګډوډ پاتې
همدا پښتنه ما غوښتل جنباز احسان نو مکمه چې کثیر دا ډلې ډیریږي فکر کوي چې دا ځینې تفرقې توم لمن وهې کده باید یو چتر لاندې برابر شي ارزه
بالکل باید یو منظم رهبری ولري دغه کارونه کچیر ته په ډلو ټپل ویشل کیږي هغه منطقه یا هغه سیمه چې دی هغه کې تفرقه رامنځته کیږي او هغه سیمه هغه کې سیمه کې د ځوان نوښتونه لمنځه ځي او تفرقه او د بربادۍ سره برابرېږي د کلی او د باندې
اوس مونږ وینو چې ډیر زیات اوس ښار کې ګرځول د کابل ښار کې ډیر زیات لوحې لیدل کیږي د بیلابیل ټولنو په نامه په فیسبوک کې ډیر زیات فعالیتونه لیدل کیږي خالق رمزن چې فکر کوي چې د ځوانان سره نږدې کړي دي که یو بل نه لګ لري کړي دي
بېخي د ټولنو د نشتون نه هم دغه قومونو په نوم او دا وړې ټولنې دا هم خې دي خو د دې په ځای کې دومره ډېر ټولنې چې سره منظم شي نو خو یو دا چې په ټولنو باندې د خلکو اعتبار یو څه په دې کم شوی و چې مخکې دینه چې دغه دا حکومت راشي او دلته ټولنو ته دغه شان تر زیات احمد ورکړ شي ټولنو دغه مدني ټولنو یا د شوراګانو رقم تجارتي باندې خپل کړې و او مغه تجارتي باندې دغه ټولنو نوم بد کړ مثلا په ټولنه کې دوه کسانو دوی ټولنه جوړ کړه او روانو خو بیا د شو چې یو کس په کې تجارت وکړ مثلا دلته د حکومت دلته یا بهرنیانو داسې معلوم پروسیجر نه یاد نه لرشي بس د سواد موزه په نوم به ټولنې ته پیسې ورکړي هغه برابر واغ ست د پیسې په سمې ولګي په خپل جیبونه کې
او دا ستونزې خو یې موږ به ستونزم غږیو پر تلون کو پرونه کې او دا چې څنګه منظم شي د ته باید کار وشي خپل کلیوال باید کار وکړي او
همدغه علت و چې دوی یعنی ټولنې څه بدنام کړو په ډلو ډلې وشلې خو یو پروګرام دی چې د ملي پښتون پروګرام او حالت هم د شوراګانو جوړولو مسله و چې د کلو په سطح شوراګانو جوړولې دغه هم یو لار و چې خلک و هڅول چې دا
ځانانه و هڅول چې به وسان جن تاسو نظرونه مو اوریدل او دونکو مخلو چې د لکوم زین اړیکې نیولې منتظرم پات شو ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ممکن تاسو ورسته اوریدونکو چې د خبرونه وخت پای ته رسیږي که خپل نظر مو وایې که پښتنه لري هغه لته تاسو ورو ما راغلی مال پښتنه
د زوړانو ارشیو ډیر کم نه مده او ما په تیر ورځ یو خبر شریکو جمعه خبر وکړه ټول ډیر باندې غوسه کړل بیا خبر دی چې څنګه دی یا دا او دا دا زموږ په کوم
ځکه کې تاسو ویل کوم ځای نه مړی کې نیولې نوم مچې وو
شاهد من پکتیکانه
ښا شاهد پکتیکانه عمر مو څومره دی تاسو څه ویل غوښتل جمعه کې څه موضوع مطرح کړ چې بل اخر لستون سره مخ شو بیا نو
عمر
څه دې غوښتل ووایې نظر دې څه و
نه راته وایې چې
جرات استاسو اخیسته ده مخکله دې استاسو خبر واوري مون غوتل چې پام دې موضوع د ملمنو سره موغه کې ګوستاسو اوریدونکو نظرونه واخلو چې څنګه تاسو ځوانان ته جرات ورکړي چې بل اخره ممکن ډیر وخت تاسو فکر تاسو نظر ډیر زیات مهم وي خو چې دا نه اوریدل کیږي ځان بس بل تاسو او پورستیو کې چې کچیر ځوان داسې فکر کوي لکه شاهد چې ول پکتیکانه او دغه مخکله دې چې خپل پیغام خپور کی قطع کیږي فکر کوي دا دغه وژنه کیږي یو ډول
زما په فکر سره چې ځوان دی ټولنه د ملا د تیر حیثیت لري مثلا په بل د مثال په ډول بل څه وایي چې کوم ځنګل کې موټر رواني هر شی ورسره مکملي وی ورسره خوشټاپ نه نه ورسره هر کله چې ټیر ورته پنچر کیږي نو دا موټر پاتې کیږي یا دا موټر به ډیر نه خال سره مخامخ شي که چیر ته شټپنی ورسره و نو شټپنی تړي د ځنګل نه راوځي نو ځوان هم د دې شټپنی مثال ورکوي باید زموږ سپینګیری دې ته توجه وکړي چې د ځوانانو په ځوانانو باندې په قهر نشي د ځوانانو خبره ور واخلي تر څو
غلط وي اصلاح کی کنه وي عمل پوه
کومه غلط خبر شو کی صحیح ده د اصلاح په باندې ورته وي خو په غوسه سره نه په اسانه چې د ځوان جرأت مرګي
ډیر زیاته مهرباني لتا سو قدرمنو ملمنو جانباز احسان او لتا سو کریم جن خبرونه وخت کم ونن مونږ ډراما هم درلودله درنو اردن کو ته باید وایم چې دا ډراما هر دوشنبه تاسو له 2:30 بجې ورسته او ورسته مونږ د 0 شپږ نوي 0 شپږ شمیره اعلان وو چې د هر ونی پښتنه پکې وي تاسو نظرونه او پیغامونه لا غیر لار هم اخلو نو د خبرونه دلته باید پایته ورسو ځکه چې د خبرونه وخت پایته رسیدلی د جمعې پرز بیا ځانګړي د خبرونه لمازه دران سره ورېدل شي بل خبرونه فرشتان نگاو